په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونه مخکخو خزو ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوي. خو خبرونه بیا هم په خبرونو پیلو. زه نوري اس نوري اورم. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره له ډېر احتیاطه کار اخلي چې محصلینو او نورو ته زیان ونه رسیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د رایه ورکولو په برخه کې زړه نازړه دي. په مولداوا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل پوهنتون کې د برید کوونکو د ځپلو لپاره له احتیاطه کار اخیستل کیږي چې محصلینو او نورو ته زیان ونه رسیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل نن له غرمې مخکې یو شمېر وسله وال چې هغه شمېر یاد نه کړل پوهنتون انګل ته داخل شوي او ډزې کوي.
دا دی لپاره چې محصلان او هغو ته چې په داخل کې دي زیان ونه رسیږي له ډیر احتیاط نه کار اخیستل کیږي او د ترهګرو د ځپلو لپاره له هر امکان نه استفاده کیږي.
ښاغلی آرین د دې پیښې نور جزئیات ورنکل خو یوازې دومره وویل چې ځانګړي ځواکونه او پولیس په سیمه کې دي او وروسته به د پیښې جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویا نورالله ترکی بیا رسنیو ته په استولې یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې اته ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي. له دې مخکې یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډزې د حقوقو پوهنځي ته نږدې اورېدل کیږي. طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. چارواکي په پکتیا کې په یو چاودنه کې د دوه سرتیرو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د ګردیز زورمت د لوی لارې په اوږدو کې د روحاني بابا ولسوالۍ اړوند د نیکنام په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې یو بم مخکې لږې چې پر یو بس والوزي د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه او وچاودېد.
چې د بیس د لیس دی او دوه نفر امنیتي سرتیري شهیدان شوي دي او یو نفر ټپي ده.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 215 میوند قلو اردو د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قمندان په ګډون د لسو زیاتو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغې قلو اردو نن په خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د ناوې ولسوالۍ اړوند مومن خان سیمه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اکمالاتي کتارونو د بریدونو پلان درلود چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخ او د هوایي ځواکونو په مرسته پلان شن شو. د قلو اردو په وینا په دغو بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د یو قمندان ملا باریدات په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او درې نورې ټپیان شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یو کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. ټرمپ په دوو ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډېر نږدې دی په لسو انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ او بایدن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ ده خو تر اوسه له 90 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایه کړی دي. نظر شمیرنې ښیي چې په ملي کچه بایدن له ټرمپ څخه لږ تر لږه په سلو کې اته مخکې دی خو په هغو ایالتونو کې چې ویل کېږي په بالقوه توګه ټرمپ ته هغومره رایه ورکوي چې نوموړی د دغو انتخاباتو ګټونکی شي تر هغه لږ مخکې دی. که یو کاندید د الکترول کالج 270 رایه ترلاسه کړي هغه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي. په مولداوا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د هیواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمېرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په سلو کې 50 جمع یو رایې وګټي. لویدیز پلاوی کاندید مایا سندو په سلو کې 6 او د هغې سیال روس پلاوی ایګور دودان په سلو کې څه کم 3 رایې ګټلی دي. د ولسمشرۍ دوهم دور انتخابات به 2 اونۍ وروسته د نومبر په 15 ترسره کیږي. مولداوا چې شاوخوا 3.5 میلیون نفوس لري او د اروپا یو بې وزله هیواد ګڼل کیږي د هغوی لخوا چې له روسیې سره د نږدې اړیکو غوښتونکي دي او د هغوی چې له اروپایي اتحادیې سره د اړیکو د پراخېدو غوښتونکي دي ترمنځ ډېر ویشل شوی دی. جرمني د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره سره لننه د یوې میاشتې په مخه نیمه ټول بند پیلوي. بلجیم هم اروپا چې اروپا کې د کورونا وبا له کبله ناوړه وضعیت لري سره لننه قرنطین پیلوي. فرانسې د تېرې جمعې په ورځ نوي ګامونه پورته کړي او هلته 15 میلیونه کسان اړ شوي چې کورونو کې پاتې شي. پرتګال او اتریش به هم د همدې اونۍ په پای کې قسمي ټولبند وضع کړي او بریتانیا کې به د جمعې په ورځ ټولبند پیل شي. ایتالیا، اسپانیا او پولند هم جدي محدودیتونه وضع کړي دي. په عین حال کې په امریکا کې د افونی ناروغیو متخصص انتونی فاوچ ویلي امریکا باید د کورونا له کبله خطرناک ژمي ته چمتووالی ولري. امریکا کې تر اوسه نږدې 213,000 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. تېره اونۍ په اوسط ډول هره ورځ 80,000 کسان دغه هیواد کې پر کورونا اخته شوي دي. ملګری ملتونه وایي له خبریالانو سره د تاوتریخوالي د مجرمینو د معافیت د دې ډول جرمونو له زیاتوالي سره مرسته کوي. دغه سازمان دا څرګندونې د خبریالانو په وړاندې د جرایمو د معافیت پای ته رسېدو نړیوالې ورځې په مناسبت یو راپور کې کړی دی. راپور کې راغلي تیرو 14 کلونو کې نږدې 1200 خبریالان په ټوله نړۍ کې وژل شوي او په خبرې د 90% خبریالانو د وژلو امرانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په دې اړه خپل پیغام کې ویلي که ژورنالستان خوندي نشکشي د ده په وینا هغه وړتیا به چې باخبره خلک ترې باخبره له خبرونو باخبره پاتې شي او د شواهدو پر بنسټ پرېکړې وکړي په جدي ډول زیانمن شي. افغانستان یو له هغو هېوادو دی چې خبریالان پکې د جګړې او تاوتریخوالي له کبله سختې ورځې ګالي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوریو خبرونه وویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې تعقیب کړئ. مخکې له دې چې د مخکښو ښځو پروګرام پیل شي، ورزو د کابل د پوهنتون نننۍ پیښې ته نن له غرمې مخکې شاوخوا 11 بجې د کابل پوهنتون انګړ ته وسلوال بریدګر ننوتلي او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته بوختي ډزې تبادله شوې دي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت د دغې پیښې د پوښښ لپاره د کابل پوهنتون ته ورغلی دی. همدا شېبه له هغې سیمې را سره خبرې کوي. سعادت صاحب، ستړي مشې، راته ووایي چې اوس هم ډزې روانې دي یا ملن که څنګه څه اورئ؟
سلامونه تاسو ته، څنګه یاست؟ به ټول اوریدونکو ته زه نږدې 3 ساعته کېږي یا 2 ساعته کېږي چې دلته د کابل پوهنتون طبي دروازې مخې ته په کومې دروازې چې هغه وسلوال ننوتلي وو هلته پر محصلینو باندې ډزې کول یا هم لامتي ځواکونو سره په نښته وو. هغه دروازې سره تقریبا په 300 متره کې ولاړ یم، چېرې چې ګڼ خبریالان نور هم ولاړ دي او مخکې اجازه نه راکول کېږي. وروستي جزئیات دا دي چې نږدې 30 ساعت یا هم 30 دقیقې کېږي چې یا هم 15 دقیقې تقریبا کېږي چې د ډزو غږونه له نن نه راځي. همدا 30 دقیقې وړاندې یا هم تقریبا پرې 15 دقیقو خواوشا له چورلکي پورته چورلکي په دغه وسلوال باندې ډزې وکړي او همداراز تازه دمې سرتیري راغلل. دا 1 ساعت وړاندې خو اوس خاموش انجینری دروازه یا هم کوچسنگی عمومی سرک دروازی باندې مغول 30 ساعت ټول محصلین وتلی دي. د محصلین قبل به زو خبري وکم چې 15 کسان چې دغه ځاین راوتلی وو او ټکان شي وو یا دومره ویرګل وو چې حتی سری وخت وی اخوی را تویل چې موږ پر سم کې وو چې باندې ډز شوی وای. موږ معمولا فکر وکړو چې افغانستان د خور د کډز کې خې سرک پر سر وي. پر ورو د ډز پانځي ته د خو پانځي تر نه ونوتې. موږ په سنف کې وو ځانونه ملان دی واچول خو هر و سوال چې راته غوې سنف ته لاسي به مې هم ګرې د شنه به راچول در نه وتروز مې په هر سل باندې دوی لاسي ګرې تور اچول ډز کول څو چې ژوندې وغه وشته. دغه محصول کیسه کول چې زما په سترګو پر وړاندې زما خون کې واجو وا تلس نور محصول د سټاپ یا نو شلو هو چې دا د کابل پانتون د کوخ مانځي محصول وو. نو دې ته ورته دلته مې کیسر چې نور ته ویل چې هي د بلګر شمیر بل تر تر 15 شپږ شاوخوا وي. دغه شمیر و نه وای. هغه ویل چې لومړی د کوخ مانځي ته سینې نه وتل په د کابل پانتون په انګړ کې چې هر محصول هر انسان لیده په هغه باندې ډزې کولې. خپل د دوی مستر کولتل خان او چې په 3 کسان ما په خپل ویل چې کابل پانتون کومنس کې د عمومي سړک چې په دغه باندې پراته مو اسین یو دوه کې مېرمنې یو دوه کې الکان او ځوانان او همدارس هغه ویل چې اندغه دغه سوال له حقوق کانتي ور اخو دلته د سیګنال یو جمعي عظیم د چالته سیګنال یا هم دغه انجنی محصلین یا تمرین کوي د ورزش لپاره دی ویل چې یو دانه پاغه طرف سره او بلې په دنګر کې د ځکولي
او
تر اوسه پورې رسمي
مننه کوم فرید الله ساده تو پزان پام کوي د ازادي رادیو خبريالو ل کابل پانتوني لمکسره خبري کوي هل تاسو د چارواکو په خبره او د سترګو لیدلې حال دا دی چې ل شاوخوا شلو د قو رئیس د زی غلی شوې دي خو بریدګر شاوخوا یو لس بجې د کابل پانتون تننه وتلی او تر اوسه پوري د مرګ جوبل شمیره او یاده چې د غبرید پات رسیدلې ک څنګه څه معلومات نشته د کابل استودیو ته ببر تر راشو د کابل استودیو کې اکرام الله اکرام دغه پیخه تعقیب کړي دا چې چارواکو څخه خبرګون خو دلې دی په دې اړه لاغه واورو مهرباني
د افغانستان د کورونې چارو وزارت ویلي دي چې تر اوسه لا هم بشپړ سیمه تصفیه شوې نه ده عملیات لا هم جریان لري د ژغورنې عملیات د کورونې چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي چې تلفات شته خو دقیق شمیر پاړې لا معلومات نشته د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي رادیو ته څو شی بي وړاندې ویل چې تر دې د مطلب پیښې لسیمې اته تنه ټپیان ورول شوې دي لکه وړاندې چې سعادت سی ویل دزي قرار شوې ویدیو لا هم سیمه بشپړه تصفیه شوی نه ده
مننه کوم اکرام الله اکرام د ازادي راډیو خبريال د کابل استودیو لمک سره معلومات شریک کړل دا چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ویلي دي اته کسان تر اوسه د کابل د پوانتون د نننۍ پیښې څخه چې هلته وسلوال بریدګر ننوتي و ډزې کړي دي اته ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي د کورونا چارو وزارت ویان طارق قاریان هم ویلي چې تلفات شته خو هغه دقیق شمیر یاد نه کړ البته اوس له نیم ساعت راهیسې د پوانتون دننه د ډزو غګونه نه اوریدل کیږي خو چارواکو څه نه دی ویلي چې بریټ پایت رسیدلې که څنګه شیبه مخکې مې د کابل پانتون له استاد پاندوی امیر محمد کاموال سره خبري وکړلې لاغه مې دغه د سترګو لیدلې حال وپوښته
زما لومړی نه سات په اجتماعي علوم پوهنځي کې اول سات خلاص شو زه تلم چې ما په همدې مرکز حقوقي کې چې د حقوق پوهنځي مخامخ دلته موقعیت لري دلته یو دوه صنفه د حقوقو یو دوه صنفه فکر کوم د اداره او پالیسي او یو دوه صنفه د سارنوال صاحبانو لپاره دلته زما کمپیوټر خراب شوی دغه بخش د آی ټي ته مرکز ما کمپیوټر جوړ نو مخکې له دې چې زه ورسېږم زما او د دې خلکو په منځ کې به فاصله داسې یو 50 متره خو شاو چې یو دم ډزې شروع شوې مسئلین منډې کړلې په دې کې ازمونږه دوست چې د سره په ټلیفون باندې دغه شوم د نو ځان راغورځول د کرکې د یاد بام نه دا ول منزل لاسې مات شوی یو مرمه په دې سر کې خوړلې و سطحي زخمي و د سره بیواز خبرې وکړم د څه شی دی وای خلک را نه وتل نو دقیق څه نه شو ویل چې تلفات په څومره یې څومره باندې ځکه ډزې وسم روانې وي او زما په فکر باندې 15 شپږ کسان روانه وتی
جناب استاد
روانې وي او امنیتي مسولین راغله ساحه چې ما سره کړی دا چې سکیږي او څنګه کیږي دا به پولیسو معلوم شي
مسولین په څه شکل باندې وتل تاسو ته په څه شکل باندې لار خلاص شو ایام کاری و د پولیسو تاسو ته لارو خو د لکه څنګه په داسې وضعیت کې
منګه مخامخ دی مرکز حقوقي ته مخامخ د حقوق پوهنځي کې د حقوق پوهنځي د خو دروازه د شروع شو مسلین په بلد فزه باندې د زمينه مساعد شو خپل د استادان له خو استادان کوشش وکړي چې مسلین ته لار دغه کې زمينه مساعد کی دوی وتل ول د مرکز حقوق د مسلین او د سنفو په اړه کې زوس معلومات نه لرم چا دوی په راوتی نه به راوتی وضعیت په څنګه په دې باندې څه معلومات نه لرم
فقط اخر کې غواړم پوښتنه د کابل پانتون خلو یا ساحه ده فکر کوي چې امنیتي تدابیر خدي ک څنګه
زه فکر کوم چې پولیس او امنیتي مسولین د خپل حصه کوي د کابل پانتون ساحه هم لوی ساحه ده یو دروازه نه ده سو دروازه دي دا به سره نشي چې دوی په کومه لاره داخل شوي د لیلی د دروازې د لاره به داخل شوي ځکه په عمومي دروازه کې خوده تلاشیم کوي چې موږ کله داخلي ګوساو چې زم داخل شم حتی موټر ته لاندې شیشه ما چې شیشه موټر په ونه تړل شي وي تلاشیم کوي د ماسلینو نو نه پوهیږم چې حساب څنګه وي دوی خو خپل حساب کوي سره نشي ویل چې په څه شکل باندې داخل شي وي داخل ته په دې باره کې زه څه نشم ویلای
د کابل پانتون استاد ښاغلی امیر محمد کاموالو هلته د ننني بریت پاړه باندې د خپل سترګو لیدلی حال له موږ سره شریک. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل پانتون پاړه باندې به وروستي جزئیات د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې واورئ. خو اوس ورځو کابل ته. وږمه جبارخیل د مخکښو ښځو پروګرام وړاندې کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ وي او د خپلې خوښې خپرونه به تر پایه راسره تعقیب کړئ. دا د مخکښې ښځې خپرونه ده او تاسې هم کولی شئ چې اړیکه راسره ونیسئ. زموږ د نن ورځې میلمنې یوه اغلې استاده کریمه دریز د تعلیم او تربیې استاده ده او بله آریان یون په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استاذې. دوی دواړه له ما سره په خبرونه کې دي او تاسې به له دوی دواړو نه خپلې پوښتنې وکړئ. زه به تاسې ته د تلیفون شمیرې ووایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0799 40 45 40 او بله شمیره مو ده 0978 22 55. همدا اوس را سره اړیکه ونیسئ درنو اوریدونکو. اګه غواړی چې زموږ د اغلو میلمنونه پوښتنې ولري، دوی به تاسې ته جوابونه درکړي، ستاسې پوښتنو ته به ځوابونه ووایي. زموږ یوه میلمنه اغلې آریان یون په لاین کې را سره واصل شوې ده. اغلې یون، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. تاسو د تاسو لیدون او ریدون کو ته مل شاوخوا نور کارکونکو ته ټول ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. اغلی یون، زمک ډیره هیوادوال ستاسې له نوم سره آشنا دي، په خاصه توګه په اورستیو کې، خو بیا هم داسې اوریدونکي هم شته چې ډیر شناخت بل تاسې نه لري، نو که تاسې مهرباني وکړئ یو ځل بیا اوریدونکو ته ځان ور وپیژنې ښه به وي.
زه آریان یون یم، د ننګرهار خلکو استاد تقریبا 15 شپاړسم او اوس چې 18 دوره ده. زه پولیسي جرګې کې د ننګرهار د خلکو استاد یم.
بله ډیر ښه. اوس به زموږ اوریدونکي اړیکه ونیسي او له تاسې نه به خپلې پوښتنې ولري. خو هیره مو نه وي درنو اوریدونکو چې موږ په دې خپرونه کې یوه بله میلمنه هم لرو. اغلې کریمه دریز هم را سره ده، د تعلیم او تربیې استاده ده، د پوهنتون استاده ده. د هغې نه هم که تاسې کومې پوښتنې لرئ نو هیله ده چې را سره شریکې کړئ. اغلې یون، تاسې زمغه ګورئ؟
اورم مهرباني.
پسا کې به خوي اوریدونکو ته به پزله پوري وي چې تاسې د تعلیم له دورې واورو. تاسې لومړنۍ زده کړې چیرته کړې دي، کوم ځای کې مو کړې دي، او د هغې دورې خاطرې ښي او بدې خاطرې راته ووایاست. یعنی په هغه دوره کې به هم لکه اوس غوندې ستونزې او ننګونې وي، په خاصه توګه د ښځو په وړاندې، که د هغې لږ راته ووایاست.
زما لومړنۍ زده کړې په کابل کې د بی بی شمسو په ابتدایي ښوونځي کې وې، او وروسته د هغې بیا د لیسې په دوره کې، بیا امینې فدوي لیسې ته چې هغه هم په کابل کې وه، تر 12 پورې مې بیا هلته زده کړې کړې. او د هغې نه وروسته مې په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو په برخه کې لیسانس شلم، او بیا وروسته د هغې مې بیا په همدغه ژبو ادبیاتو په برخه کې خپله ماستري واخیستله.
بله، او د ستونزو مو راته ونه ویلې. اوس مهال انجونې د مکتب په لاره، د پوهنتون په لاره ډېرې زیاتې ډول ډول ځورول کېږي. دا راته ووایاست چې په هغه وخت کې دا ستونزې وې که نه هغه وخت نورې ستونزې وې، تاسې له نورو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي؟
زه فکر کوم چې سره د دې چې ټوله دنیا افغانستان کې مصروفه ده، او د ښځو د حقوقو موضوع په افغانستان کې اوس د هر چا په خوله کې دی، خو بدبختانه زه فکر کوم چې دغه د ښځو د حقوقو مسله چې په افغانستان کې صرف یو شعاري بڼه لري. که موږ وګورو، یعنی هغه وخت کې چې موږ مکتبو ته تلو، پوهنتون ته تلو، یعنی هغه عمره هیڅ ډول تشویش نه و. موږ به په ډېر آزاده فضا کې، په ډېر امن کې، زموږ فامیلونو نه به هیڅ تشویش ورته نه و. موږ به په ډېر عادي حالت کې خلکو زموږ عزت کوو، ولسونو د یو بل عزت کوو. خوځو ته عزت ورکو نو پلار کې د هیڅ ډول ستونزې سره باندې مخ کیدل په لري آزاد توګه یعنی پرته د کم تشویش نه به مکتبو ته تلو خپل درسونه به ویلې خو بدبختانه اوس چې د خوځو حقوق ډیر مترام دی او په میلیارډونو ډالر د خوځو د حقوقو په نامه افغانستان ته راغلل موږ دلته ګورو چې ورځ تر بلې مشکلات ډیریږي امنیتي مشکلات د خوځو په مقابل کې شته دی نور جنایي جرمونه د خوځو په مقابل کې شته دی نن چې یو کورنۍ خپل لور مکتب ته یا پوهنتون ته لیږي تر څو پورې چې هغه کور ته راځي یعنی دوی باندې یعنی ډیر خراب حالت تیریږي خو سره د هغې دوی مجبور دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولیږي یعنی ډیر امنیتي مشکلات تر څنګ نورې ډیرې ستونزې دي ځکه چې اوس خلک هغه احترام به چې پخوا انسان ته کېده او یو د بل عزت به ساته هغې کې اوس ډېرې ستونزې بېخي دي او یو فرهنګ راغلی دی چې موږ ورته ډېر خفه یو یعنی سره د دې چې موږ نه وایو چې د ښځو په برخه کې به کار نه شوی افغانستان کې خو بدبختي دا ده چې د دې په ځای چې هغه حقیقي کار ښځو دپاره شوی د دې په ځای چې ټولنې اماده کړې وی د دې دپاره چې باید ښځو ته احترام وشي ښځو ته عزت ورکړل شي بدبختانه ټولنه اماده نه شله ما باندې داسې یو ډیموکراسي تحمیل کړه چې ټولنه مې اماده نه وه نو همدا ده چې اوس د ښځو په مقابل کې ډېرې ستونزې او مشکلات شته هغه بنیادي کارونه چې باید په دې ټولنه کې ښځو دپاره شوی وی هغه ښځو دپاره ونه شول سره د دومره مصارفو او دومره حیاهو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې وشله خو بیا هم امیدواره یو موږ به خپل کار ته دوام ورکوو کوشش به کوو چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار وکړو اما داسې کار باید وکړو چې په ټولنه کې حساسیتونه را پیدا نه کړو د ټولنې ذهن ته کار وکړو باید د ټولنې د پوهې سطح لوړ کړو چې تر څو ښځه منحیث وي او بشریت اومني او په ټولو اړخونو کې ته دا حق ورکړي
بله ډیره زیاته مننه اغلی یون زمک بلا میلمنه اغلی کریمه دریس هم په کرخه در سره اغلی دریس خبرونه ته خرغ لست
مننه ګرانه
وعلیکم السلام اغلی دریز غواړم چې لا تاسو نه پیژنګلوي ولرم د اوریدونکو لپاره ستاسو له کارونو سره ستاسو له نوم سره به اوریدونکو زیات آشنا نه وي کېدې شي تاسو په سر کې ځان راو او ځان وپیژنئ اوریدونکو ته
مننه کوهنوال کابل کابل خوان روزن ته تربیتي علوم او فرانسي کې استاد
بله اوریدونکو به خامخا له تاسو دواړو نه خپلې پوښتنې لري او د پوښتنو په لړ کې به موږ هم خپلې پوښتنې ولرو د غو د پوښتنو په لړ کې اغلی درې تاسو اداره ته وایس چې تاسو تحصیلي دوره چیرته تیر شوله او څنګه تیر شوه
مختلف فکر په کابل کې پیل کړل او په تقریبا لسان هم د کابل په درخانه خوانځي کې په تور سواله هغه نو وروسته د کابل پانتون د تربیتي علوم او روانشناسي پانځي ته کامیاب شوم هلته مې لسان سواله متاسفانه په یولس کالو کې چې هغه د تاریخ جبر په موږ باندې حاکم و ترسره کړی و نو په موږ باندې هغه بنظام تعبیر او وروسته هغه ستونزې چې حکومتی اخ کې موجود دی د اوګوزیان د مخ پر تحصیلي ژوند باندې واقع ډېره بده اغېزه درلودله یعنی د څلورو کالو دوره موږ په یولس کالو کې د بېلابېلې ستونزو په ګاللو سره پای ته ورسوله هغه نه وروسته بیا مو د ماستري دوره هم د کابل ښوونځي په پوهنتون کې ترسره کړه او تر نننه په موخه باندې چې دنده هم ترسره کوم او تدریس چارې پر مخ وړم
بله ډیر زیاته مننه اوریدونکو به ولرو اوریدونکو به راوخلو چې دوی هم ډیر په انتظار کې پاتې نشي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغلی مهرباني وکړئ نوم راته وایئ
نوم احمد همدرد خوري د لغمان د کارغيون نظر طرف وایي
احمد همدرد د لغمان نه په خیر راغلی مهرباني
مننه پښتنه دې صاحب نه دغه داسې د سیاست تر اوتلي کور کې څوک مخالفت چا کاو او کني کاو
اها د غیوه پښتنه لره
داخلي څوک مخالف هم د غیوه پښتنه لره
اها سمه ده مننه قرب ودان اغلی یونس مګ د ورور خبره مو پښتنه مو واوریدله دی وای چې سیاست کې چې کله سیاست تر اوته مخالف مو څوک او د دې ترڅنګ دا هم راته وای چې ملاتړ مو څوک وو
ولنه کله چې منګ هغه د ابتدا نه چون زما یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلې ما پلار مې هم د ظاهر شاه په وخت کې سیمنصب او یو روخن فکره انسان او نزکه په موږ ټول باندې د تعلیم په برخه کې هیڅ ډول ممانعت نه کوي او لای موږ تشویق کړو یعنی د مکتب د لوستلو په برخه کې هم د پونتون د لوستلو په برخه کې د موږ سره پلار مې همکار او هر ډول مرسته چې د وسې شوه د موږ سره کړې ده موږ د پاره ټول شرایط او زمينه برابر کړې ده نو هیڅ ډول ستونزې سره مخامخ شوی نه یو وروسته دا غي چې بیا کله واده او استاد اسماعیل یون هم یو روشن فکر انسان او هغه د خاطره کله چې موږ سیاسي اړخ تسلمه او کله چې سیاسي میدان ته راووتلم هم د ماته ډیر ډیر تشویق کړم او ماته وګړه کړه په ټولو مسایلو کې هم د پلار کورنۍ او هم د خاوند کورنۍ مې همیشه دا غوښتنه و چې باید ډیر په عزت او ډیر په آبرو سره خپل وظیفه ترسره کو د خپل ټولنې شرایط باید په نظر کې ونیسو د سیاو حرکت یا د سیاو کار باید نو کو چې خدای نه کړده د انتقاد ګوته موږ ته ونیول شي نو په ډیر احتیاط او په ډیر هغه خپل عزت او آبرو په ساتلو سره د خپل کلچر په نظر کې نیول سره د خپل دین په نظر کې نیول سره ام د څه پورو حرکت کو تر دې چې باید خلک تشویق کو موږ باید د یو یو فعالیتونه وکړو چې هم خزه ته ګټه ورسیږي او هم ټولنه په دې پوه شي چې یعنی موږ دغه یو خويند لرو چې د یو کار کوي خويند د لپاره نورو د لپاره چې هغه بل اخر باید دې نشي چې یو تعداد خويند د فامیلونو چې وګوري او به خپل فشارونه خپل په ونانه او راول یو هغه په کور کې نه نو زما په د ټولو خويند نه د غوښتنه ده چې په هر برخه کې که په سیاسي برخه کې فعالیت کوي که په اجتماعي برخه کې کوي که په اقتصادي برخه کې کوي او خپل د ټولنې شرایط او د خپل د هغه اصول دا باید په نظر کې ونی سي خدای مکړه د سیا حرکت تر سره نکی چې په ټولنه کې اساسیت پیدا شي او بل اخر هغه نسبی کم ازادي چې خود ته پاره ورکول شوی دا او د خود د فعالیت لپاره دا هغه بیا هم په موږ باندې ونه دروي چې زه همیشه میمدا وینا ده چې د خوځو د حقوقو په برخه کې باید موږ نه د افراط نه کار وکړو او نه د تفریط نه په ډیر ملایم ډول سره باید خويندو لپاره کار وکړو واقعي کار باید د خپل خويندو لپاره وکړو نه دا چې لا په شوار ډول باندې وکړو او د دې د خاطر لکه اوس چې موږ یو تعداد انجوګانې د پیسو یا د فند د پیدا کولو په خاطر د خوځو حقوقي مطرح کوي او یا یو تعداد د بهرنیانو د خوشحالولو د خاطر د خوځو حقوق مطرح کوي حال دا چې کچیر دغه امکانات نه نو سبب به ته موږ هغه اولنی حالت ته ځو نو زما غوښتنه دا ده د ټول خويندونه چې د خوځو د رشد په برخه کې د خوځو د حقوق په برخه کې په تیبي ډول مخې ته موږ لا شو دغه پروسه باید هغه خپل ټول مراحل ته کې فراشوټي کارونه باید په دې وطن کې ونی شي ځکه چې هغه نسبی حقوق چې موږ اوس لاس تر اوري هغه باندې موږ لا سلا شي نه افراط نه تفریط هغه مسائل باید مخې ته نو کو چې هغه ټولنه په مقابل کې د خوځو حقوق راجګه شي او وایي چې دغه طرحې یا دغه غوښتنې د ستاسو نامشروع دي او بل اخر موږ د پاره ستونزې پیدا کړي نو زما هم همدغه یو دریزو د اول ورځ نه تر نن ورځې پورې په ډېر نارمل توګه چې زما ولس غواړي چې زما ټولنې سره تطابق لري په ډېر منظم ډول غواړم چې خوځو د پاره کار وکړم ما هم د شي د اسلامي اصول او افغاني کلچر په چوکاټ کې
بله ډیره زیاته مننه بیا به هم اغلی دریس سره شو اغلی دریس د خوځو شتون لکه څنګه چې تاسو په تعلیم او تربیه کې استاد یې په دغه برخه کې څومره اړینه ده چې خځې باید تعلیم او تربیه ته زیاته مخه کړي
واقعا څرګنده کړه چې خځې د ټولنې نیمه ده برخه تشکیلي او کچېره یو څه تعلیم ولری نه تدیده چې هغه د کور په ټولو غړو باندې مثبت اغیز درلودلی شي او د کور په ټولو آباده کې مثبت رول لوبولی شي او برعکس تاسو ته معلومه ده که کومه ښځه د تعلیم نه بې برخې ده هغه رقم چې باید دوی هغه د کور ماحول تر کنټرول لاندې راولي د ماشومانو د روزنې
بله.
کورانه در خیلی ترمان تی آری کو مسئله پا ارتباط اگه خبال اگه سم رفتار نشه در سره کوله و بدیر موارده که پاتی پاتی کهی نو آری ناده چه در خود در تعلیم پا بخه که پورا و مستق گامونه پورتشی و بدیره در خوانده پجوره ولو که و در دلور زکو پا برابر اولو که دوی پی زمینی مسایده شی او لکه چنگه چه یه نخور و فرمایل ده طولنه ده فرهنگ او ده رسوم و آناناتو به نظر که ساتل سره ده دوی ده تعلیم او ده تحصیل زمینی پی مختلف ولاته که برابر شی او ده دوی ده واده سره مثبت نه شعاری نه نمادی نه تصنوعی گامونه بلکه مثبت او اړین ګامونه پورته شي د دوی د پوهاوی د عامه پوهاوی لپاره او د ماشوم د روزنې په برخه کې د روانشناسۍ په اړخ کې د صحت او د ځان د ساتنې په برخه کې د کورني اقتصاد په برخه کې دوی ته باید پوره زده کړې ورکړ شي. متاسفانه ټولنه تاسو ته معلومه ده چې معمولا مرد سالاره ټولنه ده او په دو کې د ښځو هغه اصلي حقوق همیشه تر پښو لاندې شوي دي ځکه په ټولو چارو کې په اکثریتو مواردو کې د نرانو لپاره وابسته ده. تاسو ګورئ چې وابستګي د دوی اوس هم شتون لري حتی د اقتصادي اړخ نه دوی خودکفا نه دي او دغه وابستګي د دوی لامل ګرځي چې دوی سم منطقي تصمیمونه ونه شي نیولی او کله چې تصمیمونه نیول کېږي حتی د خپله د ښځې په اړوند کله تصمیمونه نیول کېږي نو دا تصمیمونه د نرانو دخوا نیول کېږي چې دا متاسفانه د موږ دپاره یعنی معاصره نه تمامېږي او کوم تصمیمونه چې یو بل جنس یا یو بل کس د یو خاص شخص لپاره نیسي نو هغه همیشه جامع او کامل نه دي. نو په دې اساس کدیره چې د ښځو تعلیم په ټوله کې د وګړو که ښځه ده یا نر د تعلیم یو اصل دی نو بیا د ښځو دپاره نو په نظر نسبت نرانو ته هم زیات احساس کېږي او د په مجموع کې د ټولنې د بدلون دپاره د ښځو تعلیم یو اصلي عنصر ګڼل کېږي. نو له دې وجې نه چې په ټولنه کې مختلف معاضر شتون لري چې د هغو ځانونه د وګړو ذهنیتونه دي چې په تېره د ښځو دپاره دغه ذهنیت لا نه دی جوړ شوی چې ښځه باید تعلیم وکړي. تاسو ته معلومه ده چې په کلو بانډو کې ښځې معمولا د کور په چارو بوختې دي او دوی ته که چېرې د دو خبره وشي چې تاسو باید تعلیم ته مخه کړئ یا ښوونځي ته لاړ شئ یو قسم لکه یو افت چې یا یو د کفر خبره مو کړې داسې یو عکس العمل یا غبرګون د دونه لیدل کېږي او د هغو څه په څنګ کې د امنیت د نه شتون له وجې په ډېرو مواردو کې نجونې د تعلیم نه پاتې کېږي او په کوم ځای کې چې یعنی ښوونځي شته دغلته د امنیت د نه شتون له امله بیا هم نجونې معذوره کېږي او تعلیم ته نشي مخه کړلی. د هغو نه وتلې د اقتصادي اړخ نه تاسو که متوجه اوسئ دغه قشر چې فزیکي یا فزیولوژیکي اړخ نه خپلې ستونزې لري یعنی دوی لکه نارینه غوندې قوي او پیاوړي نه دي بیا هم دوی د نارینه وو په څنګ کې هغه شاقه او ستونزمن کارونه چې په ډېرو مواردو کې د دوی د وړتیاو نه یعنی د دوی د وړتیاو سره متناسب نه دي هغه فعالیتونه دوی ترسره کوي هغه په پټیو کې د پغرو کې د لارګي د راوړلو په اړوان او په مختلف مواردو کې دوی د نارینه وو سره یو ځای کار کوي او دغه وضعیت د ټول عمل ګرځي په فرصتات مواردو کې صنعتي چارو کې د نارینه سره بوخت دي لکه د قالینې جوړي او یا لاس د ستوزي کوم کارونه چې څه دي ترسره کوي د دوه وجه نه دوی د ښوونځیو نه پاتې کېږي او یعنی اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ښوونځیو ته لاړ شي او خپل تعلیم مخته یوسي. نو په دوه اساس طبیعي ده چې کله دغه ستونزې موجودې وي په ډېرو مواردو کې ذهنیتونه متاسفانه چمتو نه دي چې ښځې یا مجموع کې
زنانه جنس ښوونځي ته او یا په ټولنه کې په نورو ټولنیزو فعالیتو کې ګډون وکړي، دا هغه پیسېدو کېږي چې دوی شاته پاتې شي او د دوی نظر په تصمیم نیولو کې مطرح نه شي او همیشه تصمیمونه په یو جهت کې ونیول شي او د مختلفو ستونزو او چالشونو لامل وګرځي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی بیا هم را اخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړه
په خیر اوسې. په خیر راغلی. ستاسو نوم څه دی؟ د کوم ځای نه ماړي کنيولې؟ مهرباني وکړئ ستاسو نوم څه دی؟
جاوید یم، د کابل نه راځم.
جاوید د کابل نه، مهرباني وکړئ پوښتنه مو سره شریکه کړئ.
ما په سلام تاسو او مېلمنه ته ورکم او وروسته د وړم یو نظر ورکوم.
مهرباني.
نظر می داده خوره چی ده خود کاروبار خود پتولنه که دیره یا خطر مختق ده او خدای دو که چی ده نورم خواه ازادی اغا ورد راشه. خود ده دوم را دی خوره نگوارده من چی دوی پا دکتری که پا مکتب که لیک داره اخپل سر و صورت ها چه که متوجه وسه چی دوم را غلیز سنگار منگار و نکی زه بی وان چی ده بی درخه وشی چی ده که چی خلق رقم رقم میکنم پا دقا اصاف ده چی من په خزینه باندې د سه مشکلات چې راځم دغه د پوره ده.
ښه، دا مو نظر وو، پوښتنه مو را سره شریکه کړئ.
واه، السلام علیکم.
اها، پښتنه یې نه درلودله، فقط اغلی یون دغه ورور وایي چې ټولې ستونزې چې ښځو ته جوړې شوې دي د دوی د غلي سنگار لقبله ده. چې زه خو خپل په دې اندیمه چې هر ښځه یا ټولې ښځې غلي سنگار نه کوي. تاسو څه ویل غواړئ؟
خپله هم شخصا د دې موضوع طرفدار نه یم. وخت چې ښځې په اړه برخه کې کار کوي، غلي سنگار ته ضرورت نشته. نه دوی خو څه ودونو ته نه ځي، یا نه څه محفلو ته ځي چې غلي سنگار وکړي. خو خبره دا
یعنی دا کار ښځو تر دې دمه کړی دی؟
نه نه، زه فکر کوم چې په زموږ په وطن کې دومره ستونزې او مشکلات دي چې دا سنگار موضوع به ډېره یو ابتدایي او ډېره وړه موضوع وي. چیرې زمونږ ټولنه په غټو غټو مسایلو کې مصروفه شي، مثلا د ښځې څه ستونزې دي، څه مشکلات دي، لاره د حل یې څه شی ده، په دې کې مصروفه شو، دا به بهتره وي. خو ما بیا هم تکرار کوم چې زه خپله شخصا هم د دې طرفدار نه یم، او زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې داسې خویندې زمونږ راوتي چې هغوی به ډېر غلي سینګار کړی او یا به وظیفو ته تللي او یا به مکاتبو ته یا نورو ځایو ته، خو که کړي نه کوم یو دانه، یعنی موږ به هغې د هم دا کار نه کوي. ځکه چې که چیرې موږ د سینګار په ځای تعلیم ته ډېره توجه وکړو، که چیرې د سینګار په ځای مثلا نور غټ غټ مسایل دي هغو ته پام وساتو، دا به بهتره وي. خو زه بیا هم دې ورور ته وایم چې ډېر مهم مسایل دي، دا شاید دا د ده په نظر مهمه موضوع شي، خو موږ وایو چې د دې نه نور ډېر مهم مسایل دي چې موږ په هغې کې مصروفه شو د ښځو په برخه کې، او په هغې باندې بحث وکړو، لارې د حلو ته پیدا کړو، ستونزې کټګوري کړو چې کوم کوم ستونزې دي د ښځو د ښار د ښځې او د اطراف د ښځې په منځ کې، واټن راکم کړو، ښځو دپاره د تعلیم زمینه برابره کړو. حتی موږ داسې یو لرې پرتې سیمو لرو، چون زه د ولس استاد یم، زه همیشه خپل ولسونو سره په تماس کې یم، نو داسې لرې پرتې سیمې شته ده چې تر اوسه پورې د جنکو مکتب هلته نشته دی. داسې ځایونه شته چې زما یو خور په درې څلور کیلومتره په سر باندې اوبه راوړي، داسې سیمه شته دی. هغه څه ښه اوبه دا ځکه شته، اوس په نارینه ورونو کې هم داسې کسان شته ده چې شاید د نورو نارینه وو هغه خوښ نه شي، او داسې یو حرکات او سکنات ولري چې هغه نورو دپاره د منلو وړ نه وي. همداسې په ټولنه کې هر ځي کې نقص نواقص شته دی، خو په مجموع کې موږ باید په ډېرو مهمو مسایلو باندې، په ډېرو هغه اصلي مسایلو باندې چې د ښځې دپاره په مجموع کې د ټولنې د رشد په سبب ګرځي، هغه مسایل ته متوجه شو، او نه دومره وړو وړو خبرو باندې. دا خو یو ډېر جزئي موضوع ده چې هغه فامیل متنسیتو کې د فکر کوم مشکل به حل وي.
بلې، ډېره زیاته مننه. اغلی دریس، بعضی خلک دغه ورورم د سینګار او د غلیز آرایش خبره وکړله. زما په نظر باندې د مکتب نجونې، د دفتر ښځې، سیاستوالې، څونه چې خلکو ته هم دا معلومه ده، داسې څه کې ما تر اوسه پورې نه دي لیدلي. تاسې په څه نظر یاستئ؟ یعنی مکتب، پوهه او کار کول دا ښځې څه ته هڅوي؟
په بچمو کې د سینګار کیسه لکه چې وکیل صاحب دغو ته اشاره وکړله، دغه ډېره جدي کیسه هم نه ده. معمولا کوم کسان چې ډیر خاندي هغه به شاید دغه موضوع ته ډیر زیات تاکید وکړي. او هغه کسان چې دوی دننه پیاوړتیا نه لري او په ظواهر باندې تمرکز لري او غواړي چې ظاهره رایي وکړي، نو شاید دغه موضوع ته تمرکز ډیر ولري. ول په مجموع کې کوم څه چې په معنویات باندې تاکید لري او دوی لوړې موخې او لوړ اهداف تعقیبوي او په ښه کارونه ترسره کوي، دوی ډېر کم که دغو موضوع ته پام وساتي. یو د سلیقې او د پاکي او د صفایي موضوع ده چې هغه خو د اسلام اصلا ګڼل کېږي. پدې ده چې هر بنده باید خپل پاکي او نظافت ته پام وساتي، او یو هغه غلیظ او د فرهنګ او د اسلام د چوکاټ نه وتلې مسایل دي چې د توجه د جلبولو په موخه د ځینې فاسدو کسان دخواب یا په عدفمن ډول او یا هم په غیر آگاهانه ډول د دوی د خپل قامۍ او یا د ناپوهۍ له وجې ترسره کېږي. نو دا هغه ډېر کم یا په ډېره کمه یا په ټیټه فیصدۍ کسان موجود دي چې دغه موضوع ته متوجه دي. په ټوله کې پاخه کسان اصلا دو اصله اصلا فکر نه کوي او دوی په نورو موضوعاتو بوخت دي چې په ډېره کې اصلا د موضوع د دوی نه د دوی په یاد نه ده. راشي بوته چې که ښځه تعلیم وکړي او ښځه د هر اړخ نه پیاوړي وي او د ټولنې په نفس او د هغو په ستونزو د هغو په د حل په لارو چارو باندې متمرکزه وي، نو هغه د ټولنې د تصمیمو د نیولو دپاره یعنی ډېر مثبت نظریې کېدای شي ولري او دې کړی شي چې په ټولنه کې ډېر بدلون راولي. زه چې تر کومه د نسلونو سره ښکېل یم او د نوي نسل سره یا د ځوانانو سره د ماسر کار معمولا په ټولنه کې دی، زه دو ته متوجه شوی یم چې دا یو ښه یعنی یو ښه خبر دی یا په مجموع کې یو ښه وړاندوینه ده. اگر چې معمولا کوم کسان چې د کلو نه رسي یا د ولایت نه تحصیل ته رسي دوی په کابل کې تحصیل کړي او زده کړې ترسره کړي، البته نارینه ځوانان هدف نه دی، نو دوی داسې نظر لري چې باید کوم څه چې د ځان دپاره انتخابوي یعنې راتلونکي د ژوند ملګری انتخابوي هغه باید تعلیم یافته وي او په دوه لکه کې دی چې د ژوند ملګری باید تحصیل کړی وي، ځکه دوی د تحصیل او د تعلیم په ارزښت پوهېږي او په دوی پوهېږي چې یوه تعلیم یافته ښځه په ژوند کې څومره بدلونونه رامنځته کولی شي، د دوی د ژوند سطحه، د دوی د ارامتیا، د رواني ارامتیا سطحه، د دوی اقتصادي سطحه څومره پیاوړې کېږي تر چېرې دوی یوه تعلیم یافته ښځه د خپل د ژوند ملګري په صفت وټاکي. نو دا طبیعي ده تاسو هغه وړکی مثال ما تاسو وړاندې کړ چې یوازې د ژوند شخصي ژوند کې د یوې ښځې د تعلیم یافته ښځې ارزښت، او که چېرې دغه تعلیم یافته ښځې ټولنې ته راووځي تاسو ته واضح معلومه ده او دا حقیقت دی سترګې پرې نه شو پټولی. نارینه وو کې یعنی اکثریت کې موږ وینو چې د فساد کچه ډېره لوړه ده په ټولو سطحو کې. وکیل صاحب ته معلومه ده او دا وکیل صاحب به ما خبرې هم تایید کړي، که چېرې یو نر یو مقام موقف ته رسېږي په ډېره کې د دوی امکان شته چې دوی د خپل موقف نه سوء استفاده وکړي او معمولا په شخصي هدفو باندې بوخت وي. ولې که چېرې کومه ښځه موقف ته رسېدلې ده او په چارو بوخته ده، خو په ډېر صداقت او رښتینولي خپله دنده مخته وړي او په ډېره کمه کچه په ډېر ندرت موږ ګورو چې دوی د فساد تحقیق کیل شي او یا هغه کې یو فعالیت ترسره کړي چې ښځو دپاره ننګ اوسي. نو دا هغه بله ځانګړتیا ده چې یوه ښځه کېدای شي مناسب فساد یعنې د جنسیت پر اساس د عواطفو پر اساس د ځانه سره لري، یعنې دوی په مجموع کې په صداقت، رښتینولي او په خاص ارزښتو په تعهد سره خپلې دنده مخته وړي او دا د ښځو دپاره د ویاړ او د افتخار ځای دی. په داسې حال کې چې اوس مهال موږ تاسو ګورو هم په پارلمان کې هم د دولت په نورو چارو کې اکثریت نران دي او کوم وضعیت چې موږ تاسو سمه ده چه نور جوانب یا نور دی دخل قدیده هم ده ده وضعیت بشتون که اصاب دلودل ایشی خود کسیر خیزه پر احباره که واقعیشی نو او اغا امایت چه پر مجموع که نوزه پر دو باوریمه چه دوی با دیر جوار بدلینونه بخپل کاری عرصه که منسته که او ده بدلینونه واقعا ده کلنه ده گده او د وګړو د بقا او د پرمختګ لپاره یو ښه زمینه برابرولی شي. نو اړینه ده چې د ښځو په تعلیم باندې ډېر زیات تمرکز وکړو، د ښځو د ظرفیت په جوړونه باندې ډېر زیات تمرکز وشي، د ښځو د واقع د ژوند په واقعي معنا باندې په بدلون کې اصلي او اساسي ګامونه پورته شي، نه تصنعي او نمادین گامونه. در او سپوره که موگو تاست دقیقه که به مجموع که متاسفانه اغسی فعالیتونه چه باید به خز و دجون در بدلین پا اروان فعالیتونه که سرشی اغسی موگ جاول فعالیتونه نشو بیدلن، اتا به خز و در چال در وزارت در خانه دست خاص کلن ما ندیلی دلی که دوی با واقعیت ادقل د خزو د ژوند د بدلون لپاره ډېر شپېڅه، یعنی یو تغییر رامنځته کړی. نو په اړوان باید د دولت په ساکه یعنی ښه ستراتیژیانې جوړې شي او د تطبیق په موخه یې اړین ګامونه واخیستل شي.
بله، ډېره مننه آقای یون. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې چې د خوځو لپاره بنیادی کارونه تر ډیره نه دي شوي او تاسو ته د قناعت وړ نه دي، ستاسو په نظر باندې د خوځو لپاره بنیادی کارونه یعنی څه؟ یعنی هغه کارونه چې د دوی لومړنی حقونه دي؟
بلې، موږ خو همیشه همدغه خبره کړې ده که په میډیا کې ناستې او که په پارلمان کې ناستې، موږ همیشه همدا خبره کړې چې د افغانستان کې اوس په دې شلو کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې دا طبي رشد ښځو حقوق په افغانستان کې نه دی کړی. بیا هم زه وایم چې دا په موږ باندې تپل شوی یو حالت و. په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل، د بندو توافقاتو په اساس د ښځو چارو وزارت جوړ شو. ښځو چارو وزارت صرف یو پالیسي سازه وزارت و، یعنې نور اجرایي صلاحیت هغې نه لرم. زه به نه وایم چې بیخي هېڅ کار نه دی شوی. شوی دی، مثلا پارلمان موږ لرو، پارلمان کې تقریبا د هر ولایت نه دوی په قانون اساسي کې راغلي وو چې باید اقلا دوه ښځې په پارلمان کې، یعنی په ولسي جرګه کې شتون ولري. اساسي قانون کې موږ داسې یوه ماده درج کړه چې په هغې د هغې مطابق د نارینه او د ښځو حقوق مساوي شول. همداسې انجوګانې، موسسې، د ښځو ټولنې فعالې شلې، او په لایټو کې نه ستونه د خوځ لري د حقوقو په مشر په برخه کې کارونه وشول. خو خبره دا ده چې یعنی څومره چې د خلکو توقع او همره کارو نشو، یعنی لته چې شو چې نړیواله ټولنه د څه فکر وکړي چې کابل افغانستان دی، د دې ټول څه فعالیتونه چې فقط په مرکز کې په کابل کې متمرکز وو، ولایت ته هیڅ توجه نشله. نړۍ پرتی سیمه خو پیدا پیدا چې ستو دونښله ټول کارونه نمایشي بڼه لرله. اوس په میلیاردونو افغانۍ تاسو وګورئ، په میلیونونو افغانۍ کابل کې چاتم د مارچ کله شي، په لوکسو کلو کې، په فایو سټار کلو کې اتم د مارچ منځل کیږي. حال دا چې تاسو د شش کروی د افغانستان ته چلا کابل ته چلا شي، هلته ښځې په دې نه پوهېږي چې اتم د مارچ یعنی څه. هغې دپاره هغه ابتدایي سهولت چې یعنې مکتب دی، صحي سهولتونه دي، حتی هغه ابتدایي غوښتنه لري چې یو د سکول اوبو دپاره ورته زمینه برابره نه ده. نو موږ به دا نمایشي کارونه څوکړو چې زما په لوکسو هوټلو کې ما ته اتم د مارچ لمانځي. بله خبره دا وه چې د ښځو د ښاري ښځو او د اطرافي ښځو په منځ کې واټن ډېر زیات شو. زه اوس د ننګرهار استاد یم، زه تاسو ته وایم، زما په اکثر ولسوالیو کې یعنې جنکۍ د ونې لاندې کښېني درس وایي. یعنې هغې لاندې که چېرې باد شي، باران شي او یا سخته ګرمي، هغه ورځو کې دی رخصت وي. اکثره ولسوالۍ زما د پنځم صنف نه پورته یا څلورم صنف نه پورته د نجونو دپاره مکتبونه نه لري. هغه ابتدایي سهولت چې یعنې کلینیک دی، هغه زما د خویندو دپاره نه شته دی. تاسو خپل فکر وکړئ د نورستان نه ښځه په یو حیوان باندې باری هغه راوړي تر جلال آباد ته پورې کله چې یو تکلیف ورته پیدا شي په لاره کې یا تلف کېږي او یا هم تر ننګرهار پورې چې چون ننګرهار کې په مرکز کې جلال آباد کې زمونږ مرکزي روغتون دی او دا زون په سطحه دی دلته را رسی که چېرې راورسېدله توکل په خدای او که چېرې لاره کې تلف هم شوه هم توکل په خدای نو هېڅ بله لاره نشته نو آیا په دې دومره کلونو کې په دې شلو کلو کې چې نړیواله ټولنه چغې وهي ملل متحد هم چغې وهي د افغانستان چارواکي همدا نارې وهي چې موږ ښځو حقوق غواړو ښځو دا ښځې د دې حق نه لري چې په نورستان کښې ته موږ یو کلینیک جوړ کړو چې همالته دا لنډ خپل مشکل حل کړي آیا زما په ننګرهار کښې زه مثال ځکه ننګرهار ورکوم چې زه د هغې ځې استاد یم همداسې په هر ولایت کښې زما په بدخشان کښې په بامیانو کښې په هلمند کښې په قندار کښې یعنی ننګرهار لا نسبتا پیشرفته ولایت دی تاسو یې وګورئ دا حال دی نو تاسو فکر وکړئ چې په قندار او په هلمند کښې چې هلته د نارینهو دپاره مکتبونه نشته آیا د ښځو دپاره به دا شرایط برابري چې دوی تعلیم وکړي آیا دوی دپاره به صحي سهولتونه وسي نه دا هېڅ شیان نشته دی فقط نړیواله ټولنه راغله افغانستان ته د دې د ښځو حقوق یې مطرح کړل همدا اوس په پارلمان کښې موږ تقریبا اووه شپېته خویندې ناست یي که اته شپېته خویندې ناست یي که چېرې سبا دغه بهرنیان نه وي نو زما ټولنه دې ته اماده نه ده چې ښځو دپاره ری دغه صندوق کېږي او رای ورته ورکړي ځکه اوس خو ما ته سهم را کړ شوی دی اساسي قانون له مخې نه ما ته جلا سهم را کړ شوی دی که چېرې دغه سهم ما ته نه وی را کړ شوی نو زه فکر نه کوم چې یوه خور به هم په پارلمان کښې وه نو که چېرې سبا دغه ځینې دا بهرنیان ووځي او دغه فشارونه کم شي آیا زما ټولنه به دې تازره شي چې یو ښځه منیس یو استازې پولیسي جرګه کښې کېنئ نه دا د دې د خاطره چې د ټولنې برخه کښې کار نه دی شوی اول باید موږ ټولنه دې ته اماده کړې وی ځکه چې دې ته برابره کړې وی چې هغه یې منلې وی چې یاره ښځه هم حق لري چې په ټولو مسایلو کښې ګډون وکړي او تاسفانه دا کار ونه شو فقط نمایشي کارونه په افغانستان کښې وشول بنیادي کارونه د خویندو دپاره ونه شول او مشکل یې همدا وو چې فقط یو څو کسه خویندې هغه هم د بهر نه راغلې وي یا په مرکز کښې په کابل کښې موسسې وي انجوګانې او ټولنې لرلې هغې فنډونه واخېستل په کابل کښې سیمینار هم ونیو په کابل کښې ورکشاپ هم ونیو لرې پرتو سیمو ته توجه هېڅ ونه شله فقط هغه خپل فنډ یې چې ورته ورکړی وو هغه هضم که خبره خلاصه شوه نو دغه مشکل دی اوس مثلا په پوستونو کښې م چې کوم ځای کښې خویندې ځای په ځای شوي دي هغې د هغې ګټه زما خویندو دپاره هېڅ هم نه شته هغه هم یو تکتیکي عمل دی کېدای شي هغه هم د خارجیانو فشار وي هغې د خوشحاله کولو لپاره دا ترسره شي نو فقط زه یو وزارت ښځو چارو وزارت لرم هغه هم پالیسي سازه نو زه په دې باندې وایم چې باید ټولنه زما اصلاح شي ټولنه دې ته اماده شي بنیادي کارونه خویندو دپاره وشي خدای وکړي چې داسې وخته چې ټولنه اصلاح شوه بلاخره داسې کسان به رایشي چې هم ښځو هم نورو ته کار وکړي او همداسې باید ښځو ته حق ورکړي ګوره موږ په قوانینو کښې هېڅ مشکل نه لرو اساسي قانون کښې د ښځو دغه حقوق خوندي دي همداسې په نورو قوانینو فرعي قوانینو کښې ښځو ته حقوق ورکړل شوي دي خو مشکل دا ده چې عملي کېږي نه
بله ستاسې په نظر لامل یې څه دی ولې نه عملي کېږي ولې بهرني هېوادونه نه غواړي چې بنیادي کارونه دې د ښځو د حقوقو لپاره
همدغه وو چې هغه اول نه هغه تعداد کوک کېښودل شو اول نه تعداد کوک کېښودل شو نو ځکه نتیجه دې حد ته ورسېدله اول نه که چېرې دوی هغه اصلي موضوعاتو ته متوجه شوي وی په واقعي ډول یې د ښځو دپاره کار کړی وی لرې پرتو سیمو ته تللي وی اوس ګورې ملا زمونږ په افغانستان کښې یو منل شوې طبقه ده که چېرې اطرافونو کښې د دوی څخه استفاده شوې وی د ملکانو څخه استفاده شوې وی دوی خپل په دیرو کښې دوی خپل په جوماتونو کښې دا تبلیغ کړی وی خلکو ته یې پوهاوی ورکړی وی ګوره لکه مخکې مې چې خور وویل د افغانستان سنتي ټولنه ده سنتي ټولنه کښې اکثره واک نارینه سره دی موږ باید په نارینهو باندې کار کړی وی دوی دې ته اماده کړي وی چې دوی خپله دې ته مراجعه وکړي او دا ومني چې ښځه واقعا د دې ټولنې یوه برخه ده مګر بدبختانه موږ دا کار ونه کړو همدا اوس تاسو لاړ شئ تر اوسه پورې ما هغه پخوانی قانون ته اطراف کښې دی نه مکتب شته دی نه تعلیم ته چا توجه کړې نه صحي برخې ته چا توجه کړې نه هغه نور ابتدایي حقوقو د ښځو ته چا توجه کړې هغه ښځې په دې نه پوهېږي چې اتم د مار کښې نه زما حقوق یا نه سم دا مشکلات شته دی ډېر همېشه په افغانستان کښې د ښځو د حقوقو برخه کښې زه بیا هم وایم چې افراط و تفریط نه کار اخیستل شته یا دومره غریبي ډیموکراسي په ما باندې تعمیل شوې ده چې زما ټولنه د هغې د جذبولو وس نه لرم او یا دومره هم د تفریط نه کار اخیستل شوی چې همېشه ویلي ښځه یا په کور ده یا په ګور موږ دې دواړه نه منو موږ نه غریبي ډیموکراسي منو نه دغه تنګ نظره سیاست من وای چې میانه حالت د خويند د پاره ونیسو په تیبي ډول پورورو لکه نور وی وادونه چې کړی تاسو خپل څه ګورګوري همدا اوس دومره د حقوق د خو د حقوق په امریکا او اروپا کې مطرحني دي د افغانستان کې مطرح دي یعنی اروپا او امریکا مونږ ته ایران پاتې شته دومره دموکراسي افغانستان ته مخه تللی همدغه باعث دي کې چې بلاخره ټوله تیزي ضربه ودرېږي په نورمال ډول په ډېر منظم ډول باید خو د پاره کار شوی وی ډېر پورورو بنیادي کارونه ورته شوي وی د مشرانو سره کار شوی وی د ملایانو سره ورسره کار شوی وی د ملکانو نه د ټولو قومي مشرانو نه باید استفاده شوی وی بالاخره پوخ کار هم کړی وی د کلو هم شروع کړی وی د ولایتونو نه هم شروع کړی وی د لرې پرتو سیمو نه شروع کړی دوی په کابل کې راوختې د دوی ته همدلته خونڅ شو ګټې ساتاسته هم رسېدله خوځو او کوکو برخه چې دا ورسته بل تاسو ګوري چې تاسو خلانو د خوځو په مقابل کې دیږي هغه کوم فامیلونه چې تاسو خلانو امنیتي سند هم شته هغه کوم یو چې دې ته آماده دي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي هغه د امنیتي سند خاطر خپل خويند په کور کې نیولې خپل لورګانې په کور کې نیولې نو زما هم د نړیوال ټولنې نه هم د افغانستان د حکومت نه هم د انجوګانو نه هم د ټولنې نه غوښتنه ده غواړي د افغانستان د خوځو د پاره کار وکړي کی کار وکړي بنیادی کار وکړي شواري کار وکړي نومره چې شواري کارونه موږ نه نتیجې
بل
څنګه ما خپل خیر ده یو فیصد د خپل شخصي ګټ په خاطر اخلي نو یو 50% خو دې وطن ته غریب خو ځوانه
مخه
بدبختانه دا ونه شو نن سارق او نه په دې باندې نظارت لري چې پښتنه ونو کې چې دا پیسې کم دي مصرفې ده خو د پاره تاسو وکړه
بل ډیر مننه اغلیون اغلی دریس تاسو دارته اوایس چې په تعلیم او تربیه په هندي کې اوس مهال د خزو شتون د پخوا په پرتله زیات شوی دی د جنو شتون کچنګه
خوشبختانه خو نه روزه نه پانت کوم دا په مجموع کې څه 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 د اکریټي او دا په دغه نن چې بیا هم د موږ په لنه آسان په ما په ټول کې د انځو په اړه
بله
دا څه شکل نه لري چې څه د باید یا د اکټر او یا کوم شي او د دې په د دې نه اکثر اساس تشکیل کې ځای نه لري او کوم څه چې مثال د مختلفو اړخو کې کوم صلاحیت یا کوم مسئولیت ترلاسه کړی دی هغه یو نمادین او تصنعي شکل لري په ډېرو کم مواردو کې موږ ت او هغه څه چې د ګورو چې په واقعیت خپله نیول کېدي تصیرې کوم موقف کېدی دي خو په ډېرو مواردوکېدول ترلاس لاندې استخدام شوي دي پس مجمون چې بیا هم نارینه دي او د دې د فوټو په تاسو ته د راپورټان کولای شو چې د دې صلاحیت او د اجرایي کارونو د دې کې څه کا اجرا پیری او معمولا تصمیمون کې نور دي او د پاتې ترشا دي او کوئی فرمان دی او د لاندې کوم څه دا یا بیا سات کې یا کوم باندې لري نو دې هغه موقف ته رسېږي هغه به بیا هم یو بل کس ته وابسته شي یو غو سترګو ته په کتو فعالیت ترسره کړي ښځه باید خپله خپل فکر منطق شعور او پوهه باندې خپل تصمیمونه ونیسي او د خپلو تصمیمونو ځوابدار واوسي نه دا چې نورو ته په کتو دا یوه موضوع دویمه دا چې دوی ته په واقعي ډول باید فرصتونه برابر شي زه تمن هم خبره شوم چې په مورخ وزارت کې یو ریاست ته مکمل حکم ورغلی دی رئیس جمهور حکم ورکړی چې په دو بس کې باید یو څه وګمارل شي متاسفانه دا حکم پټ شوی او هغو بس ته نارینه کاندید شول او نارینه وو هغه بس په ډېره سپینسترګۍ ځانو ته خپل کړی متاسف دا وضعیت فکر
وکړه. بله بله ډیره زیاته مننه. زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې زموږ نورې خبرونې واورئ. له تاسو دواړو میلمنونه ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونې کې مو ګډون را سره وکړ. درنو اوریدونکو د خدای پامان.